اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار 8 بجې دی. زه عصمت ساروان یم. د دې خبرونه په پیل کې خبرونه لرو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا وایي په افغانستان کې د بشري مرستو د دوام لپاره څه باندې 2 میلیارډ ډالرو ته اړتیا ده. اوچا په هغه اعلامیه کې چې پرون پنځشنبه ریلیف وی پانی خبره کړې ویلي چې تر اگست میاشتې پورې په افغانستان کې د اړتیاو او بشري اقداماتو د پلان یوازې 25% تمویل شوی او 2.1 میلیارډ ډالر کم دی. د دې ادارې په وینا د بودیجې کموالی د ژوند ژغورونکو مرستو بهیر او د اړو کسانو لپاره د ضروري خدماتو رسول ګډوډ کړی دی. د نړیوالو بنسټونو د شمیرو له مخې دا مهال شاوخوا 40 میلیونه وګړي په افغانستان کې بشري مرستو ته اړ دي. په همدې حال کې شکایتونه کیږي چې مرستې تر ډیره اړو کسانو ته نه رسیږي. د هوا پیژندنې ریاست افغانستان په 12 ولایتونو کې د سختو بارانونو او سیلونو اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په بدخشان، تخار، بغلان، نورستان، پنجشیر، کونړ، لغمان، کاپیسا، ننګرهار، کابل، پکتیا او خوست ولایتونو کې نن جمعه او سبا شنبه د سختو بارانونو، سیل او تالندي برېښنا اټکل شوی دی. وړاندې ویل شوی چې په بیلابیلو سیمو کې به د باران اندازه له 1500 تر 1500 میلی مترو پورې وي. په خبر پانی کې ویل شوی چې په شمالي، لویدیځو، جنوبي، ختیځو او مرکزی سیمو کې به د سالنګونو په ګډون سخت بادونه وي چې سرعت به په بیلابیلو سیمو کې له 1500 تر 2000 کیلومتر پورې وي. د ساور میاشتې له وروستیو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې سخت ورښتونه او سیلونه و چې د مالی زیانونو تر څنګ سلګونو کسانو ته مرشوبله واړوله. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو پرون پنځشنبه وویل چې د هغه حکومت د لبنان له وسلوالې ډلې حزب الله سره د اسرائیل په جګړه کې د یوې شریزنی اوربان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو او د هغو د متحدانو فشار ته ځواب نه دی ویلی. د نتانیاهو له دفتره په یو بیان کې ویل شوی دا د امریکا او فرانسې وړاندیز دی چې صدر اعظم لا هم ځواب نه دی ورکړی. د بیان له مخې صدر اعظم خپل پوسټ امر کړی چې په بشپړ ځواک سره جګړې ته دوام ورکړي.
مثلث د افغانستان د پیښو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
هر کله مو کوم د داش خراسان په اړه بحث لرو. دا موضوع مو روسه تر دې انتخاب کړه چې د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه په بحث کې داش خراسان څنګه ته د غونډې په ترڅ کې ژورې اندېښنې څرګندې شوې. خو له دې ډلې سره د چرن په برخه کې نظریات مختلف وو. په ملګرو ملتو کې د امریکا استازي توماس کرینفیلد، د چین استازي فو کانګ، د روسي استازي واسلی بننسیا او یو شمیر نورو په افغانستان کې د داعش خراسان څنګ د فعالیتونو د زیاتېدو خبره وکړه. د ځینو هیوادو استازو لکه د روسي او چین نمائندګانو وویل چې له طالبانو سره باید په دې برخه کې همکاري وشي. خو سوال دا دی چې داعش خراسان څنګه چې نه کاله مخکې د افغانستان په ختیځ کې خپل موجودیت اعلان کړ، لومړنی مشران یې لکه حافظ سید خان او عبدالرؤف امریکایي ځواکونه ووشل. افغان ځواکونو بیا د دوی یو بل مشر عبدالله اورکزی په 2000 کال کې ووشه. بیا د 2020 کال د اگست تر میاشتې د طالبانو تر واکمنۍ پورې دا ډله په افغانستان کې میشتو بهرنیو ځواکونو او افغان طالبانو ځپله، خو د فعالیت ساحه یې محدوده نه شوه، بس پراخه شوه. پاکستان، تاجکستان او هند ته ریشې وڅخلولې او داسې راپورونه شته چې په سریلانکا، مالدیف او بنګلادیش کې هم یو شمېر کسان جذب کړي دي. اوس ممکنه ده د دې ډلې مخه په سیمه کې ونیول شي. دا خبرونه په فیسبوک کې لیدلی شي، په یوټیوب کې هم لیدلی او اوریدلی شي. راوښم د خبرونه میلمنو ته د سکایپ لاري شاه محمود په اخیل را سره دی، د افغانستان د دفاع وزارت خوانی سرپرست او دلته په استودیو کې په مشال ډیډو کې زما همکار ګلیاس را سره دی. د دواړو هرکلی کوم. میاخیل صاحب، که لمړی تاسو ته راشو، د داعش تر تهدید پورې د ملګرو ملتونو په وروستي راپور کې چې د جولای له نیمایي را وروسته درې میاشتنی راپور خپور کړی دی، په هغه کې دې ته اشاره کړې ده چې داعش په افغانستان کې څلور بریدونه کړي دي په بامیان، کندز او کابل کې. خو د دوی تر ټولو خونړی برید د سپتمبر په 12 و چې د دایکندي او غور ترمنځ 14,000 افغانان ووژل. که څه هم دا حمله په نړیواله کچه ډیره غندل شوې ده، خو عام خلکو په لاره تلل او دا یې وژل. تاسو په خپله د دفاع وزارت سرپرستی کړی ده، معاونیت مو کړی دی، څرنګه په فعلي شرایطو کې دا ممکنه ده چې د داعش مخه په افغانستان کې ونیول شي؟
سلام دی ورسیږي تاسو ته، تاسې قدرمن میلمه او ټولو لیدونکو ته. د داعش یا د نورو افراطي ډلو موجودیت په افغانستان کې او په سیمه کې یو لویه ستونزه ده، او د دې دوه عوامل دي. اول عوامل دا دي چې د مدرسو شتون، چې هلته ځوانان تربیه کیږي، هلته زی او کوم نصاب چې په دغه مدرسو کې ده هغه افراطي نصاب ده، او دیو زیات مختلفې ډلې په دیو کې دي. نو بیا یو تعداد ډلې لکه داعش یا نور دا تکفیری ډلې دي، او دوی وایي چې تر یوم القیامت پورې به دوی خپل جهاد ته دوام ورکوي د کفارو په مقابل کې، او څوک چې د کفارو سره ناسته ولاړه کوي هغې سره روابط لري هغه ټول واجب القتل دي. نو په دې خاطر باندې لوی مشکل یو دغه نصاب د مدرسو دی چې دغه مفکوره رشد وکړه او رشد کوي. دویمه مسله دا ده چې په افغانستان کې او هم د سیمې په هیوادونو کې هغه د نفوذ مسله ده، د ځوانانو مسله ده چې هر څوک زیات ماشومان لري، هغه ځوانان ته د تعلیم زمینه، هغه ته د کار زمینه مساعده نه وي. نو دلته جنگي جنایي مافیایي ډلې او توریستي افراطي ډلې دا جذبه او بالاخره هغه استخداموي. نو په دې خاطر باندې هغه ریشه د مشکلاتو په دغه دوه ځایونو کې ده چې یو د مدرسو کې کوم نصاب چې تدریسیږي، او دویمه مسله د ځوانانو بیکاري ده. نو دې دپاره یوازنۍ لار هغه دا ده چې حکومتولي خشي، ځکه کوم وخت کې چې زه په ننګرهار کې وم په هغه وخت کې تاسې ته به معلومه وي چې شپږ ولسوالیو کې داعش نفوذ درلوده، د ننګرهار وضعیت خراب و، حتی ولایت د سقوط په حاله کې و. خو په حکومتوالۍ باندې مونږ فوکس وکړو، بلاخره داعش په هغه زما په دوره کې هلته یعنی ختم شو، هغه جغرافیه د یو د منځه لاړه. اما فکر د داعش هغه وخت ما په دا ویلو چې غواړي چې داعش فکر د منځه لاړ شي، نو هغه باید حکومتولي ښه شي، اقتصادي رشد رامنځته شي، او بلاخره قانون حاکم شي. که دا نه وي نو یوازې د یو څو کسو په وژلو له منځه وړلو دا
بیا خیر صاحب تاسو مهم موضوع ته اشاره وکړه. ډیر خلک په دې باور دي چې نصاریه په ټوپک لمنځه نه ځي، په فکر باندې لمنځه ځي. ګلایاس په د دایکندي او غور ترمنځ چې داعش 1000 افغانان ووژل، طریقه تقریبا څلور ورځې وروسته راپورونه خپاره شول چې په بلوچستان کې داعش حمله کړې ده. په دې برخه کې په مشال رادیو کې تاسو درلوده
وو دې باندې زیاتره کوم وګورو د داعش یا د خراسان. څنګه تاسو د دا پروگرام په پیل کې موږ ویل چې نه کال 2015 کال کې دی وجود راغلی وو. نو دوی اوس دا چې کوم پیښې دي، نو زیاتره د بلوچستان او د چې کوم شیا یا د هزاره کوم هغه دي، نو زیاتره په داغوی باندې دي حمله کوي او هغه مسئولیت هم په غاړه باندې اخلي. نو دا اوس وروسته په دې میاشت کې موقعیت د دوو پیښو ذمهواري چې ده هغه اسلامي دولت خراسان ډلې چې دي هغه د دې منلې ده. او قبل وګورو د داعش یا د اسلامي دولت چې کوم د وسلوالو کوم د بریدونو کوم شره ده په پاکستان او په افغانستان کې دواړه په دې روان 2040 کال کې بیلابیلو ادارو داسې راپورونه ورکړي دي چې شپږ سلویخ فیصد په پاکستان کې او شپږ سلویخ فیصد په افغانستان کې دوی دا بریدونه کړي دي.
اوس د دوی په 2015 کال کې داعش په پاکستان کې له ټي ټي پی سره هم ځینې شخړې لرلې.
اوس هم لري، هغه اوس هم شته، هغه شخړې خو اوس ختمې شوې نه دي. دوی د وسلوالو ترمنځ پاکستان لانجه اوس هم موجوده ده. څنګه په افغانستان کې وا چې کله د افغانستان کې طالبان واکمن نو ناغې نه مخکې هم هغو یو بل سره د هغه بوی لکه په یو بل بریدونه کول، نو په هغه کې هم نشته په پاکستان کې دنه هم د دوه ډلې چې دی یو بل مخالف دي سخت دی هغه معنی او بل دوی څنګه میاسه په خبره ډېر زبردست خبرې وکړي چې ترهګری او دغه هغه موضوع خو به موږ مخکې بوزو خو موږ ګورو په پاکستان کې لوی هغه چې دی هغه د حکومت تر بندیز لاندې چې کوم ډله د تحریک طالبان پاکستان هغه دی نو هغه هم خپل ځان استابلیش کول نور کول لپاره داسې قسمه هغه کوي چې د خپل مخالف ډله ده اوس د داعش ده نو په دې معنی څنګه تاسو دا خبره وکړله نو بالکل هغوی سره په دې معنی چې کوم ځای کې ګوري نو نښتې هم کیږي او د وسله والو ترمنځ دا هغه رواني هم وي
مننه میاخیل صاحب په د ګلایس چې اشاره ورته وکړله د افغانستان کې هم په هغه وخت کې طالبان واکمنان نه وو تاسو ګمان کوم په ننګرهار کې والی وي چې په نورستان کې د طالبانو قمندانانو وشل شاوخوا لس کسان اعدام کړل هغه وخت کې تاسو والی وي نه وای کنه خو کله چې تاسو د ولایت چارې سمبالولې په یوه وختونو کې د داعش او د طالبانو ترمنځ روابط څنګه وو
خاور ما چې مخکې عرض وکړ چې دلته د افراطي ډلې د په بازي وختونو کې هم فکر دي یو ځای یو رقم تکتیکونه استفاده کوي انتحار انفجار حلالول د دولت په ضد باندې اقدام کول ان دا تکتیکونه د ټولو یو د افراطي ډلو نو همدغه افراطي ډلې تاسې ولیدل چې پخوا د مجاهدینو د ګروپونو نه خلک طالبانو سره یو ځای شول د طالبان نه خلک د داعش سره یو ځای شول د داعش سره نه وروسته خلک د القاعده سره یو ځای شول نو خبره داده چې هغه اساس چې کوم یو دی هغه همدغه افراطي ډلې او فکر دی نو دا بدلیږي نومونه سره بدلیږي را بدلیږي سره نو تکتیکونه د دې یو دی البته بیا هر ډله کوشش کوي چې د خپل قدرت ساتلو لپاره د خپل نفوذ زیاتولو لپاره بیا بلې مخالفې ډلې له منځه یوسي ځکه په دغه افراطي حرکتونو کې اول انګیزه مهمه ده بیا امکانات زیات مهم دي او ورپسې هغه تکتیکونه چې دي و استفاده کوي نو دلته انګیزه دا و چې فرضاً طالبانو او داعش په افغانستان کې شریک ته حکومت په ضد باندې جګړه کوله ویل چې افغانستان اشغال ده افغانستان کې غیر اسلامي حکومت ده مختلف شان دی ویل او دا ځوانان په دې نام باندې جذبول او بالاخره هغه جګړه دوام پیدا کړ مګر اوس هم تاسو ګورئ چې عین طالبان بیا د نړیوالو ټولنې سره رابطه لري د هغې ونه خپل مشروعیت غواړي د هغې ونه خپل امکانات غواړي نو هغه ډلې چې دی ورسره موافق نه دي هغه بېرته د طالبانو مخالف کیږي
میاخیل صاحب
نه دیکي ورګه زما یو هسې پوښتنه ده میا صاحب نه چې آیا څومره حد پورې دا ډله هلته فعاله ده که موږ پاکستان کې ګورو نو تحریک طالبان پاکستان یو ډېر یو منظم نتورک او یو هغه جوړ کړی دی او د بریدون لپاره په هغه په خوا به خپل ټیکټس هم اوس بدل کړی دی چې په خوا به په جنازو بریدون کول په ودونی ویم کول په جرګو ویم کول خو اوس هغه ډیر ځانګړی غلري په افغانستان کې څنګه هغه دومره پیاوړی دی چې هغه په هغه مرکزونو یا چې کوم واکمن دی د طالبان حکومت یا په هغه غمنی هغه رنګ بریدون او هغه رنګ زور ورکی
ګوري داعش خو افغانستان په چوکاټ کې ان دی او د دې ظرفیت نه لري او نه کولای شي چې وسیمه بیا ونیسي ځکه دی او د ننګرهار باندې سیمه ونیولې او هلته ډیر ظلمونه وکړل خلک حلال کړل خلک په بمونو باندې کېنول نو دغه مفکوره د افغانستان د ټولنې نه یعنی د دې او د فکر د خلکو د فکر نه یعنی بیگانه ده د خلکو په منځ کې هغه سي نفوذ نه لري البته افراد جذبېدلی شي افراد یو دوه پنځه عملیات کولی شي اما داسې چې بیا جغرافیه ونیسي د افغانستان په ساحه کې امکان نه لري اما مخکې هم د دې او هغه مرکزیت اورکزایي و د دې او مشران په اورکزایي کې و د هغه ځای نه دې او تقویه کېدل او راتل د سپینغره په لمنو کې د خواته راتل او د زینه ان نیولی وسره
میاخیل صاحب بخشي په تاسو اورغزیو ته اشاره وکړه په 2000 کال کې په مقدمه کې ماده ته اشاره وکړه د دوی مشرم د اورغزیو چې بیا وشل شو افغان ځواکونه وشه لیکن کبل خواته وګوري مثلا اوسنی طالبان د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست مولا یعقوب تقریبا دوه میاشتې مخکې دا خبره وکړله چې د داعش کوم کسان چې دوی نیولی دي لویه برخه د پاکستان ده هغه مورغزو ته اشاره کړی ده او یو ډیره لوی برخه د تاجکستان ده. په تاجکستان کې ساس پاور دی ډلی څنګه نفوس کړی
هغه وخت کې چې په ننګرهار کې دغه داعش ډلې ونیول شولې لویه برخه د پاکستان وه همدا بیا یو برخه په خپله د افغانستان برخه وه او بیا د نورو هیوادونو د واتونه هیوادونو غړي په دې کې وو چې د تاجکستان نه نیولې د ایرانه پورې سوریې پورې همدارنګه د هند پورې یعنی حتی د هند یو تعداد کسان هلته وو
بالکل وو بالکل تاسو خبره صحیح ده
نو په دې خاطر باندې خبره دا ده چې دا یو مفکوره ده چې دا انتقالیږي نورو سیمو ته یعنې زموږ ګاونډي هیوادونه چې کوم یو دي د داعش او د افراطیت رشد زیاته زمینه یعنی مساعده هلته ده او ځکه چې هلته کوم حکومتونه چې کوم یو دي یا دیکتاتوري حکومتونه دي ولسي حکومتونه نه دي حکومتولي ښه نه ده اقتصاد خراب ده نو دې ورته زمینه مساعدېږي نو په دې خاطر باندې دغه مشکل یوازې د افغانستان دی بلکې دا د سیمې مشکل ده او په دنیا په نورو هیوادونو کې هم دغه یو لوی مشکل دی چې څنګه د افراطیت مخه ونیسي. یو مشکل په افغانستان کې دا دی چې موږ افراطیت په افراطیت له منځه نه شو وړلی. دلته ټي ټي پي مسله ده، دلته د ای ټي آی مسله ده، د ایومي مسله ده، حزب تحریر ده، نور مختلفې توریستي ډلې دي. دا په یو شکل د یو خپلو منځو کې دا ډېر څلوېښت کاله دي یعنی شریکه مبارزه کړې ده
او ګراوند یې پاتې شوی دی که نه. میاسب که وګورو دا ګراوند یو که وګورو کامن ګراوند یو زیمانی هغه هم شوی دی. او څنګه تاسو دې خبرې ته مې اشاره وکړله چې کوم سیمه ییز هیوادونه دي نو هغه په دې برخه کې په دې بخش کې د همکارۍ په ځای په یو بل باندې هغه لګي او تورونه لګي او ما هغه خبره دا څنګه میاسب ویل چې هغې د وجې نه دغه ډلو ته نور تخویت میلاویږي نو هغو بیا په پراخه توګه باندې خپل عملیات هم کوي هغه په خلاص مټ باندې هغه خپل کوم فعالیتونه دي هغه هم په مخ وړي. نو دا مسله په پاکستان سره هم ده په هغه باندې په دې هغه باندې چې پر ځای د دې چې یو داسې ایشو راواخلي چې په پېښور کې په یو غونډه کې افغان نازل مور چې دی هغه ترانې ته پان نه شیدلو که هغه یو بل هغه د خو داسې وړو وړو مسلو باندې دوی دو هغه ته دي چې
دا تورونه چې پورې کوي. اوس مثلا کله چې جمهوري نظام په افغانستان کې په هغه وخت کې پاکستان په افغانستان تور پورې کوو، افغانستان په پاکستان تور پورې کوو، اوس هم دا تورونه روان دي. اوس وایي ټي ټي پي
شروع کړو شروع کې خو دا شی وو چې دواړو خواو ته لږ شان یو د جشن ماحول چې د جمهوري ریاست چې کله حکومت هغه نو شخړې به وي پولی به بندې شوې د دواړو خواوو چې کوم ولسونه دي او اوس پکې د پاسپورټ او د ویزې چې کوم شرطونه هم راغلي دي د هغې د دواړو خواوو ولسونه
جګړې وي ډیورنډ په کرښه باندې خوست کې څومره څه حال و. خو بېرته میاخیل صاحب تاسو دا مسلې ته اشاره وکړله چې د داعش په څېر د ډلو مخه په افراطي نظامونو نشي نیول کېدی. تاسو چې دفاع په وزارت کې هم کار کړی دی ستاسو وړاندیز سره دا د مدرسو مسلې ته مو مخکې اشاره وکړه لیکن نه د دې له خاطره چې دا یو بالقوه تهدید دی د امنیت شورا غړي په دې باندې خبرې کوي دې ته اندېښنه ښکاره کوي د یوه تجربه کار افغان په صفت باندې چې له دفاعي چارو سره آشنا دی او کار په دې ډګر کړی دی ستاسو وړاندیز به څه وي چې څرنګه باید د داعش مخه ونیول شي؟
زما وړاندیز مخکې دا و وسم دا د حکومت ته مخکې کار کول نه هم دا و چې تر څو په حکومتوالۍ او قانون د حاکمیت باندې فوکس ونه شي ځکه په هغې صورت کې اقتصادي رشم ولس د حکومت سره همکاري کوي نو په دې خاطر باندې دا یو اوږده مبارزې ته ضرورت لري او ننګرهار ته زما تګ هم یعنی تاسې ته که معلومات وي زه په آخري کلونو کې یعنی په 2019 کې زه حکومت ته لاړم تقریبا 15 کاله د حکومت په چوکاټ کې نومه نو هلته ما دیو ته ثابته کړه چې په موجوده امکاناتو او همغږۍ سره د خلکو د ادارو ترمنځ او د ولس سره موږ کولی شو تغییر راولو. اما غو چې د ننګرهار وضعیت د یو بې ثباته ولایت نه باثباته ولایت ته شو او دا امکاناتو ته ضرورت نه درلوده دا بلکې د ولس سره رابطه وه او د ولس حمایت او چې د حکومت سره وکړه او نتیجه دا شوه چې داعش ملته سخور شو تقریبا 22 ولسوالۍ د ننګرهار نه یعنی 21 امن شول یوازې یو حصارک په هغه وخت کې پاتې و. نو په دې خاطر باندې زما یعنی نظر هم دا دی چې تر څو یو مشروع ولسواکه قانونمند حکومتونه نه وي او اوس فرض تاسو وګورئ افغانستان کې وضعیت څه رقم دی تاسو پاکستان کې وګورئ پوځ حاکم دی دا کلونه کلونه کېږي او د خلکو وینیز بیخی او مختلف رژیمونه راغلل مختلف دغه راغلل خو قدرت د پاو سره ده نو په دې خاطر باندې خلک مشکلات لري. همدغسې په مرکزي آسیا کې چې تاسې ګورئ هلته ډکټاتوري نظامونه دي. نو دلته یو تعداد کسان خامخا د حکومت په ضد باندې خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي او هغه بیا څه شی کېږي د دې متبادل بیا افراطي حالت ګوري چې باید افراطي ډلو سره یو ځای شي تر څو د حکومت په ضد باندې مبارزه وکړي.
میاخر صاحب وبخښئ په امنیت شورا کې چې د روسیې استازي یا د چین استازي دا وویل یغوی وویل چې د داعش د له منځه وړلو له خاطره یوه لاره دا ده چې له طالبانو سره همکاري وشي ځکه چې طالبان د دوی په ضد پاڅېدلی دي او له دوی سره مخالفت لري. دې وړاندیز څه سترګه ګوري؟
تاسو مخکې په خپلو مقدمه کې وویل چې مشکل باندې ټول پوهېږي چې په افغانستان کې افراطیت روش کوي، هلته افراطیت موجود دی، مختلف افراطی ډلې دي او د افغانستان وضعیت یعنی همداسې پاتې کېږي، مشکلات نور رامنځته کېږي. نو د دې د لارې حل لپاره اختلاف د نظر د منطقي هیوادونو ترمنځ په خپله د افغانانو ترمنځ او د دنیا ترمنځ موجود دی چې څه رقم دا حل کړي. یو مسله همدغه ده چې آیا طالب کولی شي چې افراطیت له منځه یوسي او که نه. زما په خپل فکر باندې افراد په افراطیت د منځه نشي وړل کېدلی، ځکه تاسې ګورئ چې دغه افراطي فکر نور افراطیان زیږوي. هغه انګیزه چې دیو طالبانو خپلو قدمو ته ورکولی چې تاسې د کفارو سره باید وجنګېږئ او افغانستان یو اشغال شوی هیواد دی، ځکه چې افغانستان حکومت د دنیا سره رابطه لري، همدغه انګیزه اوس هم په ښکته قدمو کې موجود ده. نو په دې خاطر باندې که طالبان په خپل پالیسۍ کې تغییر رانه ولي، هلته یو قانوني اساسي نوي، یو قانونمند مشروع حکومت نوي، ولس خپل په نظام کې ځای ونه ګوري، د سینې شکل چې د پیاده نه نیولې تر سره پورې ټول ملایان وي، نور ولس هیڅ په نظام کې برخه نه لري، نو دغه په خپل افراطیت ته زمينه مساعده. نو په نظام بیا هم بحث دی چې افراطیت په افراطیت مزه نشته.
مننه
سم نه دی په دې وخت کې، همدارنګه د سیمې هیوادونو نظر هم سم نه دی او د امریکې د نورو، ځکه چې دیو یو مشخصه تګلاره نه لري او دا د ټوریزم په مسله کې عمومي هم دا ده.
مننه میاخیل صاحب،
د ټګلاره کې هم دغه مشکل موجود دی چې یو واحد نظر وجود نه لري.
مننه ګلیاس، تاسو د داعش خراسان څنګه په برخه کې پروستیو کې یو راپور چمتو کړی و، په دې کې تاسو د مایکل کوګلمن نظر اخیستی و، هغه څه وایي؟
بالکل، دا چې کله د یولسم سپتمبر در وشکاله پوره شوی نو په هغې په اساس باندې موږ دغه کړو چې هغه ترهګرز بریدونو مسؤوله القاعده ډله ګرځول شوې وه. نو آیا القاعده ډله اوس په کم حالت کې ده؟ نو په هغه باندې موږ بیلابیل کارپوهانو سره په نړیواله کچه چې کوم په دغه موضوع باندې ډېر زیات ژور نظر لري په اوس سره خبرې کړې وې، او هغې کې مایکل کوګلمن چې د په واشنگټن کې د وډ رو ویلسن د پوهانو په مرکز کې پوها دی ده او پی ایس موږ د سیمې هغه باندې، نو هغې نو دا پوښتنه ما وکړله چې آیا څومره حده پورې القاعده ډله کمزوره شوې ده. نو هغوی ویل چې که قسم القاعده کمزوره شوې ده خو نورې وسله والې ډلې او هغې پکې بیا په ځانګړې توګه د اسلامي دولت داعش ذکر وکړو چې هغه د یولسم سپتمبر په شان د پیښو یو هغه لري د کولو توان لري، نو هغې هم ډېره ژوره اندېښنه وښودله په دې هغه معنی چې اسلامي دولت وسله واله ډله چې ده هغه یو خطر او یو ګواښ دی په دې هغه معنی په دې برخه کې. بیا په ځانګړې توګه معنی د سویلي اشیا خبره کوو، د پاکستان خبره کوو، د افغانستان خبره کوو، د دواړو هیوادونو خو ډېر زیاتې ځپلې دي او نور وګورو د سیمه ییز هیوادونو دي که تاجکستان دی که ازبکستان دی یا دیخوا، خو هغې کې هغه نفوذ یا هغه رنګ نه دی. هغه بیا هغه که وګورو میاخیل صاحب ډېر ښه خبرې ته اشاره ورکړله، زه بیا لږ نور هم هغه کوم چې هغه اربن چې کوم هغه ځوانان دي نو هغه هغه ته ځان ته جذب کړي دي او هغوی خو هغه هغه سلیپنګ هغه موډ کې دي، لا اوس هم په کلار هغه دي. او بل دا ده چې که موږ وګورو دا زموږ چې کومه ټوله منطقه ده، دا یو د نړیوال چې کله اندېښنې لري که پوهان دي که نړیوال قدرتونه دي، دا دوی لپاره د وسله والو هغه لپاره بریډنګ ګراوند، لکه دا د کلونو راهیسې د لسیزو راهیسې دا علاقې چې دي دا دوی لپاره داسې د خوندي ځای و، د هر یو لحاظ سره. نو ځکه دا د ټولو د اندېښنې چې دي هغه په خپل ځمانی سمې دي چې دا داسې قسمه ډلې چې دي هغه دا توان لرلی شي چې یاره هغه یو سیمې ته د نړۍ امن ته لوی ګواښ پېښ کړي.
میاخیل صاحب، ستاسو د مخکنیو خبرو په اساس دا پوښتنه کوم، مثلا په عراق کې چې څو کاله مخکې داعش ډله ډېره پیاوړی شوله، ډېرې سیمې نیمې عراق تقریبا ونیو، لیکن هغه بیا د جګړې په ترڅ کې وځپل شوه. نو آیا اوس هم په اوسني افغانستان کې فکر نه کوي که چېرته نړیوال لاس په کار شي، همکاري وکړي، لکه څرنګه چې د چین وړاندیز کړی دی، روسیې وړاندیز کړی دی، د امریکا متحده ایالاتونه په خپله هم اندېښنې لري، فکر نه کوي چې دوی کولی شي لکه څرنګه چې د امریکا ځینو استازیو هم مثلا زلمی خلیلزاد یو وخت دا خبره کوله چې ټکنالوژي بدله شوې ده، اوس ته ضرورت نشته چې په کابل کې امریکایي عسکر وګرځي، له دوی هم ډرون الوتکه داعش ویشتلی شي. څرنګه تاسو له دې سره موافق یاست؟
زه مخکې تاسې هم د اشاره وکړه چې د ټوپک او د بمونو په اساس باندې او د جنګ په اساس باندې ته فکر وژلی نه شي. څومره ګوره د افغانستان کې څلوېښت کاله جنګونه وشول، اما اوسه پورې جګړې اوس هم روان دي، یعنې فکرونه اوس هم لاسم نه دي.
خو کمزوری کولی شي که څرنګه؟
کمزوری هم شوی هم نه دی. تاسې وګورئ چې هر دورې نه بله دوره مغلق کېږي، پیشرفته کېږي، ځکه ټکنالوژۍ نه دیوم استفاده کوي.
ځکه خبره دا د ټکنالوژۍ والا خبره سمه ده،
ټکنالوژۍ نه دواړه طرفه استفاده کوي. فرضاً همدغه طالبان پخوا یا داعش تلویزیون یې نه استفاده نه کوله، واټساپ استفاده نه کوله، د انټرنیټ نه استفاده نه کوله، اما اوس استفاده ترې کوي. نو خبره دا ده چې اصلی غټ مشکل زمونږ په دغه دوه ګاونډي هیوادونو کې دی چې ایران او پاکستان دی و دغه غیر دغه افراطي مسلح ډلې د خپلو ستراتیژیکو اهدافو لپاره تقویه کوي او استعمالوي.
خو پاکستان خو دا دریز لري میاخیل صاحب چې هغوی خپله هم لکه دغه ترهګر ډلو ځپلي دي او هغوی هم په هغه حکومتونو او په ماغه انسټالیشن باندې هغه کوي.
زما عرض دا چې دا خو یو ته چې خلکو ته خپل ولسته یا دنیا ته سوی یو عملی ته چې شکې تاسې ګورې ایران دغه مصالحه ډلې فاطمون زینبون دای په سوریه کې او په عراق کې وجنګول، هلته دغه صدر ملیشې لري، نور په لبنان کې لري، په یمن کې لري، همدغسې پاکستان تاسې وګورې د لشکرې طیبه د مجاهدینو طالبان دي، همدغه داعش جوړولو کې رول درلوده، دای په کشمیر او افغانستان کې جنگول. نو دا خبره ده چې تر څو یو جدي تغییر د دواړو هیوادونو په پالیسۍ کې رانه شي، دغه افراطیت به دغه سیمه کې وي. ځکه اوله مسله دا ده چې افراطي ډلې وکړه او خراب نه شي، ټول افراطي ډلې دي. که موږ تروریزم خو خراب باندې تقسیمو نتیجه نه ورکوي، نو په دې خاطر باندې اول دغه تغییر
د پاکستان دا اوس خبره کوي هغه د خو او د بدو چې کوم هغه پیلو هغه د ګډو بیر طالبانو هغه په خوا یو خبره کوله دا خو دی او دا بد دی، نو هغه غي موس ختمه کړي دا اوس وی چې نه موږ ټول د
نو خو اوس چې اوس ټي ټي پی په پاکستان کې هم دې زیاتې کړي خبره ختمه کړي را کنه اوس ستونزه پدې کې ده.
په بس سره چې شي کې دلته سپک صحابه ده، دلته نورې ډلې دي جوړې کړې دي یو ځای په بل ځای کې استعمالی سره. نو په دې خاطر باندې دلته یو ستراتیژیک تغییر ته ضرورت دی چې دغه توریستي یا افراطي ډلې د سیاسي اهدافو دپاره هغه ستراتیژیک عم پالیسي چې کومه ده هغې دپاره استعمال نه شي. دویمه مسله دا ده چې حکومتونه باید په حکومتوالۍ باندې کار وکړي تر څو د ولس حمایت رامنځته کړي. داسې نه شي کېدلی چې یوه ډله حاکمه وي او ولس ځپي، د ولس دپاره هیڅ خدمات نه عرضه کوي، حاکمیت د قانون هلته نه راځي، اقتصاد روش نه کوي. دا د پاکستان مشکل د افغانستان هم زیات دی ځکه چې نفوس هلته زیات دی او د اقتصادي مشکلاتو سره زیات مخامخ دی. لکه چې ډېر نفوس وي هلته طبیعي خبره ده چې مشکلات هم زیات وي.
هلته ډېر نور هم ډلې دي، لکه داسې نه دي چې صرف وسلوالې ډلې دي. که مذهبي ډلې که موږ وګورو په بیلابیل اوس په دې رستو کې چې کوم تحریک لبیک دی هغه په دغه کې راووتل او په یو ویشو جوړ کړه او لکه د فرانس دغه معنی بیل هغه کړیو، بیا د چیف جسټس د پاکستان سپریم کورټ یو هغه ور کړیو، یو پریکړه کړې وه هغه دونو تر اغون شو چې هغه خپل د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس خپل فیصله په خپل بیا ولیکله. نو دا میاخیل صاحب خبره سمه ده،
دغه فشارونه د دې مو سوال ده، دغه فشارونه بیرته حکومت ور سره ومني. دا به میاخیل صاحب نه پوښتنه وکړه. میاخیل صاحب دا ګولایات شی موضوع ته اشاره وکړه، که یو ګام حکومتونه را شاته سي دي ډالو ته دوی دوه ګام نور مخته کیږي، دا څنګه ده؟
ما مخکې عرض وکړ چې ځکه دا د ننګرهار تجربه ځکه زه تکرار وایم چې دلته ته ډلو ته او افراطیت ته او هغه زورواکانو ته جنایي ډلو ته دې ته امتیاز ورکول دا ګټه نه لري. اوله مسله ما تاسې ویل چې دا یو اوږده مبارزه غواړي. اول مبارزه همدا ده چې هغه د مدرسو اوس 45,000 مدرسې نه پوهېږم څومره پاکستان کې دي، همدغسې په افغانستان کې هره ورځ مدرسې جوړېږي، نو دغه ځوانان چې دې نه فارغېږي او یوازې افراطیت هلته زده کوي او هغه د دین انحراف کوي، هغه د دین صحیح تبلیغ هم نشي کولای چې دین د الله تعالی څه دپاره رالېږلی دی، چې څنګه سړی په دنیا کې ژوند وکړي، څنګه رابطه ولري، څنګه د خلکو ژوند ښه شي، یعنی دې دپاره دیو هغسې هغه نصاب سم نه دی. نو دا چې فارغېږي دغه په زرهاو په لکاو کسان دا به څه کوي؟ دا یعنی غټه مسله دلته همدغه پخپله د مدرسو رشد زیاتواله او انحراف.
خو میاخیل صاحب د ځوانانو سره سره څنګه تاسو خبره وکړه ده د حکومتونو هغه هم کمزورتیا ښکاري، چې څنګه به تاسې د پاکستان یا د طالبانو حکومت چارواکي اوس په دې حالاتو کې کینوي او چې دا ګواښ مانی کینی او د دې د مخنیوي لپاره یو ستراتیژي یا هغه جوړ کړي، نو بیا به هغه نړیوالو قدرتونو ته ګورو؟
نه، ما عرض وکړ چې د افراطیت مخه نیول یوازې ځینې شي کېدلی چې وړه ډله حاکمه وي، قدرت ولري، که هغه نظامیان وي، که هغه یو بله ډله وي، او ولس په نظام کې ځان ونه لري. ما تاسې ویل چې دا پخپله د حکومتونو ضعف دی، اما دنیا تا سره کومک کولی شي، اما دنیا تا ته مشکل حل کولی نه شي. دا پخپله د ولسونو کار دی، د خپلو حکومتونو کار دی چې خپل ولس خانی کې او بلاخره ولس او د حکومت ترمنځ یعنی فاصله موجود نه وي، او په هغه اساسي مسایل باندې فکر وکړي د اوږد وخت لپاره، چې هغه تعلیم او تربیه ده، هغه د اقتصاد ښه کول دي، حاکمیت د قانون دی، اجتماعي عدالت دی، او دا ټول هغه شیان دي چې یعنی موږ او تاسې ګورو چې تاسې دا پرمختللي هیوادونه وګورئ چې هغې ولې مخته لاړو، ولې نور هیوادونه وروسته پاتې دي. یعنی بعضې هغه پرنسپونه هغې وځان دپاره اختیار کړل چې هغې پیشرفت وکړه، ترقي وکړله، او موږ همغسې هغه زړو فکر باندې په زړو تګلارو باندې موږ اختی وو، او فکر کوو چې د نوي عصر مشکلاتو ته لارې حل پیدا کولی شي. دا یعنی امکان نه لري. ضرورت لرو په حکومت ولای کې د خلکو فکر کې او یو اوږد وخت مبارزه غواړي. دا
مننه میخیل صاحب کلاس، مننه
ډیره، مننه
او د لیدونکو او دیدونکو هم منندوی یم چې دا خبرونه تر دې وخت را سره وکړه.
د ازادي ملما سلامونه او ښه چارې نوریاس نوریم د ازادي ملمومنن داسې یو څوک دی چې کلی راوتلی، خار کې لوی شوی، ځان په خپل رسولی او په ژورنالیزم او نړیوالو اړیکو کې تر ماسټری پورې لوړې زده کړې کړې دي. کابل ته نږدې په یو داسې ولایت کې د لومړي ځل لپاره د یو پوهنتون په جوړولو کې مهمه ونډه اخیستې او د هغه یو له نوښتګرو څخه دی چې د افغانستان په کچه ډیر لوستي کسان او کادرونه لري، خو له پوهنتون څخه بې برخې وو. لیکوال او ژورنالیست او د شخړو د مدیریت کولو کارپو قریب الرحمن شهاب مو میلمه دی. شهاب صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. په پیل کې اوریدونکو ته ځان وروپیژنئ، چیرته پیدا شوي یاست، زده کړې مو چیرې کړې دي او څه دندې مو ترسره کړې دي؟
جناب نوري صاحب، په سر کې تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه د 1993 کال په فبروري میاشت کې په وردګو ولایت کې د سید آباد ولسوالۍ په مملو کلي کې زیږیدلی یم. لومړنۍ زده کړې مې هم هماغلته د خپل کلي په ښوونځي کې پیل کړي دي، او له هغې وروسته بیا ثانوي زده کړې مې په کابل کې بشپړې کړي دي تر 12 ټولګي پورې، او له 12 ټولګي وروسته بیا د ژورنالیزم پانځای مې لوستی، او بیا مې په همدغه رشته کې څوم زما علاقه له لومړي سره هم د ښوونځي له اوومتم ټولګي څخه مې علاقه له ژورنالیزم سره وه، او د ژورنالیزم پانځای مې په کابل کې په یو شخصي پانتون کې ولوست، او تر هغې وروسته مې بیا تر ماسترۍ کچې پورې په کابل کې زده کړې وکړې، او په مختلفو نهادونو کې مو بیا کار پیل کړ، هم د پانتون له دورې څخه او تر ننه پورې هم په همدغه کارونو دیشانو کې اخته یو.
دغه لومړنی ښوونځی چې تاسو په میدان وردګو کې
خپل کلی کې زده کړې کړي دي، اوس هم فعال دی، او څه وشول چې کابل ته راغلی؟ په خپله راغلی او که کورنۍ مو کډه وکړه کابل ته؟
تر شپږم ټولګي زده کړې مې په خپل کلی ته نږدې یو ښوونځی و چې اوس د خالد بن ولید په نوم یادېږي. هغه وخت کې هم نوم لجنه تو دعوت اسلامیه و، بیا وروسته بدل شو خالد بن ولید عالی لیسې ته. هغه لیسه اوس هم فعاله ده او په وردګو کې یوه له مشهورو لیسو څخه ده چې ښه کیفیت یې درلود، ښه استادان یې درلودل. تر شپږم ټولګي پورې مې هلته زده کړې وکړې، بیا مو کورنۍ را کډه شوه کابل ته، او بیا مې منځنۍ زده کړې او ثانوي زده کړې په کابل کې کړې دي.
ډېر ښه. دغه تغییر چې راغی چې تاسو له وردګونه کابل ته را کډه شولی، څه احساس مو وکړ؟ نوی فرهنګ، نوی کلتور، نوی ښار، ښاري ژوند سره؟
تاسو ته بهتره معلومیږي چې په افغانستان کې یو مشکل چې هغه حتی له څو لسیزو راهیسې شته او یا له پیړیو راهیسې شته، هغه د کلیو او ښارونو ترمنځ واټن دی، او دغه واټن ډېر محسوس دی. یعنی که په کلي کې یو سړی اوسیږي او یو په ښار کې اوسیږي، د دوی ترمنځ د ژوند په ټولو چارو کې یو تفاوت موجود دی. هغه تفاوت د محیط له لحاظه، هغه تفاوت د امکاناتو له لحاظه، د اسانتیاو له لحاظه، دا موجود دی. نو کله چې زه هم په هغه کوچني سیند وردګو څخه راغلم، چې موږ په یو داسې کلي کې اوسېدو چې ډېرو امکاناتو ته لاسرسی موجود نه و، یو ابتدایي ژوند و هلته، او د خلکو ژوند ټول په کرنه باندې متکی و. موږ هم له همداسې یو کورنۍ څخه و، ولې زما پلار او زموږ کورنۍ په دې سیمه کې یوه علمي کورنۍ ده، یعنی یو له هغو کورنیو څخه چې ټول یې غړي یې تعلیم یافته دي په اصطلاح باندې، یا زده کړې کړي دي، نو هغه زموږ کورنۍ ده. نو په دغه اساس باندې زموږ د کورنۍ مشرانو تصمیم ونیو چې د ماشومانو د زده کړو لپاره او د دوی د ښې ودې لپاره موږ ځو کابل ته، او بیا مې پلار هم هلته دنده درلوده. نو په دغه اساس باندې کابل ته راغلو، او په کابل کې تفاوت ډېر محسوس و. نو دلته امکانات زیات و، نوی ښار و، نوی ژوند و. خو زما لپاره یو مشکل چې په هغه وخت کې و، د ژبې مسله وه، چې یوازې په پښتو ژبه هغه وخت خبرې
کولې.
دري ژبه په کابل کې په ښوونځیو کې معمول و، او زه په همداسې یو ښوونځي کې وم چې ژبه یې دري وه، او زما مورنۍ ژبه پښتو. هلته موږ د تدریسي ژبې په توګه یو مضمون مو درلوده، ولې ټوله ژبه نه وه. دغه به موږ ته ډېر سخت و په هغه وخت کې، ولې دا ټوله موده درېو نه تر څلورو میاشتو، بیا هر څه عادي حالت ته راغلل.
د ژبو تاسو یادونه وکړله، هغه څوک چې واقعا له هغو ځایونو له لرې پرتو سیمو نه چې هلته یوازې په یوه ژبه باندې تدریس کېده، یعنی پښتو ژبه باندې راغلي، کابل ته دفتن له یوې بلې نوې ژبې سره، دا هم یو ګمانم چې یو چیلنج و، یو لویه ننګونه وه. کراشو دې ته چې تاسو ویلې ژورنالیزم، ژورنالیزم په کومه برخه کې مو تاسو په اصطلاح هغه مسلک زده کړي؟ ژورنالیزم خو یو لوی پراخ مبحث ده.
دقیقا جناب نوری صاحب، په افغانستان کې د جمهوری نظام پر مهال باندې ژورنالیزم یو لاغو څانګو چې ډېره زیاته وده یې وکړه، او په دې برخه کې ډېرو ځوانانو او نویو ځوانانو علاقه لرله. او زه هم یو له دې ډلې وم چې د ښوونځي له وم ټولګي نه به ما په ښوونځي کې هغه د ښوونځي د خپل ټولګي مسؤلیت درلود، او هغه د شاګردانو په منځ کې هغه د سټیج سر ته تلل او یو شعر ویل یا یو خبره کول یا د خپل ټولګي استازیتوب کول، دغه مسایل به مې له وم ټولګي نه کول. بیا همدغسې کرار کرار کله چې زه دولسم ټولګي ته ورسېدم، نو ما هلته په کابل کې یوه محلي راډیو جوړه شوې وه، د ګربت په نوم راډیو وه، نو ګربت راډیو ټلویزیون شبکه وه. نو په هغې کې مې دنده پیل کړله. هغلته مې په لومړی سر کې کوچنۍ خپرونې درلودې، بیا قرار قرار راغلم د خبرونو او نورو برخو ته. بیا مې دا رشته خپله چې په پوهنتون کې انتخابوله، دوه رشتې موجودې وې، یو راډیو ټلویزیون و او یو هم د مطبوعاتو یا چاپي مسایلو برخه وه، یا ورځپاڼې، اونیزې، مجلې و، دغه مسایل و. ما د راډیو ټلویزیون برخه انتخاب کړه، ځکه هغه وخت کېدای شي سړی ووایي چې کم تصمیم ما نیولی، که زه په اوسني حالت کې وای ښایي تصمیم مې بیا بل وای نو بیا ما در
ټیلیویژن برخه
ول ز نن هم ژورنالیزم ته په یو داسې سترګه ګورم خی دا نظر مې سم نه وي لیکن زه وایم چې ژورنالیزم یو ښه پوهنځی دی ولې تر ډېره اړه لري دا هنر برخې ته ژورنالیزم که یو څوک د تحقیق ښه هنر ولري چې هغه په هره برخه کې کولی شي کیدای شي چې هغه یې ژورنالیزم په برخه کې استفاده کړي یا مثلا که یو څوک ښه غږ ولري یا د ښه خبرونو لوستلو د مرکو کولو یا د ورته نورو مسایلو ښه هنر ولري دی کولی شي چې په دې فیلډ کې کار وکړي. زه له خپل نظره نن ژورنالیزم ته د یوه ډېر ژور اکاډمیک لیدلوري نه ګورم ځکه زموږ په ټولنه کې دغه شی په دې شکل باندې چې اړینه وه وده یې ونه کړه. اوس که زه د لویدیځې نړۍ ژورنالیزم له افغانستان سره پرتله کوم دا اصلا د پرتلې وړ نه دی. دلته ژورنالیزم په اکاډمیکه بڼه تدریسېږي او ډېر مشخص موضوعات لري، مشخصې څانګې لري. موږ په افغانستان
فکر نه کوئ، شهاب صاحب فکر نه کوئ چې دغه د ژورنالیزم په برخه کې یعنې په ټوله د مطبوعاتو او د رسنیو په برخه کې دغه مزل چې پیل شوی و په تېر جمهوري نظام کې او ډېر مخ په وده روان و، یعنې د سیمې په کچه باندې کېدای شي سړی ووایي چې زموږ او تاسو هغه د بیان ازادي یا د مطبوعاتو د رسنیو ازادي تقریبا د سیمې په کچه بې ساري وه. دغه چې تاسو اوس وایي، آیا فکر کوئ چې دغه ټول پرمختګونه په ټپه ورېدل یا تقریبا هغه څه شی چې په دې برخه کې ترلاسه شوي و د سیاسي بدلون سره هغه ټول له منځه ولاړل او دغه مایوسي دغه درکه تاسو ته رسېدلې؟
زه فکر کوم نه، د دې ریښه له یو بل څه سره تړلې له شک پرته چې موږ په تېرو شلو کلونو کې چې جمهوریت دوران و بیا اوس درې کاله د طالبانو حکومت دی، د بیان د ازادۍ په برخه کې افغانستان په خپله سیمه کې ښه پرمختګ درلود او ښه شعانې هم تولیدولی شوی. مثلا که تاسو د افغانستان د رسنیو بکګراوند وګورئ، د ازادۍ له پلوه، د کیفیت له پلوه، د سیمې تر ډېرو هېوادونو ښې وې. لیکن زما د مایوسۍ مسله د افغانستان له دغه میتود سره ده او هغه څه چې په پوهنتون کې په د ژورنالیزم په پوهنځي کې تدریسېږي. زه فکر کوم هغه د ژورنالیزم د زده کړې لپاره ډېر لږ دي او دا پخپله هغه مسؤلین هم درک کوي، د جمهوریت په وخت کې هم درک کوه او ښایي اوس یې هم درک کړي. زموږ په هېواد کې ټول ژورنالیزم یوازې دا دی چې یو سړی راشي په ټلویزیون باندې خبرونه ولولي یا په راډیو کې ولولي یا یو اخبار کې یو مقاله ولیکي، تر دغه ځای پورې منحصر شوی دی. موږ ژورنالیزم داسې ونه ویشه چې په مختلفو برخو باندې هغه ځانګړې برخې چې ورته وایو، مثلا ښه د طب ژورنالیزم څنګه دی، د حقوقو ژورنالیزم څنګه دی. که په لویدیځه نړۍ کې موږ وګورو یا مثلا هغه اکاډمیکو پوهنتونونو ته وګورو، لویدیځه نړۍ به هم په یو خواته پرېږدو، دلته هره برخه خپل متخصصین لري او خپل متخصص ژورنالیستان لري. ولې زموږ په هېواد کې همدغه دوه رشتې دي، راډیو ټلویزیون دی او مطبوعات دي، دا به په هره برخه کې کار کوي، دا به حقوق هم کوي، دا به طبي ژورنالیست هم وي، دا به قضایي ژورنالیست هم وي، دا به د هوا د حالاتو ژورنالیست هم وي، دا به سیاسي چارو ژورنالیست هم وي.
مسلکي شوی نه دي هر څه چې ډېر جزئیاتو کې سړی ولاړ شي هلته زده کړې وکړي. په هر صورت کراش دې ته چې ژورنالیزم چې ولس وروسته مو کار مو هم وکړه پکې د فاکولټینو چې فارغ شولې
دقیقا کله چې زه ما په مخکې یادونه وکړه، زه دولسم ټولګي کې وم غالبا چې ما په هماغه ګربت راډیو ټلویزیون کې کار پیل کړ. تقریبا دوه کاله شاوخوا موده مې په غیر راډیو ټلویزیون کې کار وکړ. بیا مې قرار قرار له نړیوالو رسنیو سره اړیکې پیدا کړې. له نړیوالو رسنیو سره به ما د فکسر او پتوګاولو کې کار کولو، ځینې رسنۍ په هغې وخت کې 2014 کې. بیا د هغې نه وروسته قرار قرار زه د فریلانسر رول ته هم راغلم. ما به ځینو لویو رسنیو سره، لویو لویدیځو رسنیو سره ما مرسته کوله، کومک مې کوه. مثلا په هغې کې تاسو د وال ستریټ جورنال یادونه زه کولی شم چې ما د هغوی د همکارانو سره هلته همکاري درلوده په افغانستان کې، یا د ایم آی سی ټي په نوم یو جرمني نهاد و، د هغوی سره ما تقریبا 4-5 کاله د ژورنالیزم فیلډ کې کار وکړ. بیا هغوی یو مجله درلوده په هغې وخت کې چې افغانستان ټوډی په نوم باندې وه. په دې فیلډ کې مې بیا ډېر کار وکړ، مختلفو محلي رسنیو سره او همداراز له نړیوالو رسنیو سره، ځکه دا زما فیلډ و او زما علاقه وه. او له شک پرته زه که نن کومه خبره کوم دا د جورنالیزم برکت دی. دا چیز اوس بل فکر لرم خای دا زما د نن ورځ فکر یی ولی څه چې زه نن یم دا هم د جورنالیزم له برکته دی.
د شخړو تاسو ویلې د شخړو دغه سوژه تاسو له کومه ځایه راغله ده او د شخړو په ارتباط باندې چې کله موږ خبرې کوو معمولا لویې شخړې دي، په کور دننه شخړې دي، د یوې سیمې په کچه باندې شخړې دي. ستاسو هدف د افغانستان په ټوله کې په څه ډول باندې کېدی شي افغانستان د امن او سولې کور شي؟
زما هدف دقیقا همدا دی جناب نوري صاحب. شخړې خو یو ډېر لوی بحث دی، کانفلیکټ دومره غټې څانګې لري چې هغه په دومره اسانۍ او په یو کتاب کې نشي بیانېدلی. چون کله چې ما ماستري بشپړه کړله هغه په نړیوالو اړیکو کې وه، او په نړیوالو اړیکو کې ما د شخړو مدیریت له ډیپلوماټیکو لارو یا په ډیپلوماټیکه بڼه د شخړو حل ولوست. ماسټری سپیشلایزیشن مې همدغه رشته وه. نو بیا د هغې نه کرار کرار دا راته ذهن په کې ګرځېدل چې ښه ده، د افغانستان دغه سیاسي بحران او له سیاسي بحران زیږېدلې شخړې دغه څه ډول مدیریت کېدلی شي. په دې برخه کې ځینې کتابونه شته، ما په خپل دغه کتاب کې هم د ماخص په توګه ډېرو شیانو یادونه کړې. ولې داسې یوه مجموعه چې زموږ د ټولنې هغه اساسي ستونزې په تحقیق ور باندې وکړي وښيي چې خلک کوم ځای نه دره پیدا کیږي چې بیا دغه شخړې راځي سیاسي سټیج ته، او په سیاسي سټیج کې بیا د مدیریت ظرفیت نه وي. اوس موږ ډېر زیات وخت فرصتونه له دې عمله له لاسه ورکړي دي د افغانستان د شخړې د پای ته رسولو لپاره چې زموږ په سیاسي قشر کې د شخړو د مدیریت دغه قوت او دغه سیاسي درایت نه و موجود.
جالبه ده شهاب صاحب، اوس تاسو څه ډول ګورئ د افغانستان اوسنی وضعیت؟ له شخړو راوتلی یو هیواد دی، نسبي سوله امن پکې ټینګ شوی دی، هغه چې ورته وایي پوست وار هیواد په توګه ورته کتل کېدای شي.
موږ د کانفلیکټ د په برخه کې یو کانفلیکټ حالت دی، یو پوست کانفلیکټ دی. زه فکر کوم چې په افغانستان کې اوسنی امن او ثبات دا یو سستینبل یا پایداره ثبات نه دی. یا که موږ د سولې په لحاظ تعریف ورته کوو، موږ د مثبتې او منفي سولې عنوانونه لرو. مثبته سوله هغه ده چې جګړه ودرېږي، او د جګړې تر څنګ نور هغه عوامل چې د انسانانو ژوند ګواښي هغه هم له منځه لاړ شي، چې هغه فقر دی، هغه صحي خدماتو ته لاسرسی دی، هغه د تعلیم کیفیت دی، هغه د ټولنې وده ده، هغه له نړۍ سره روابط دي، هغه د یو هیواد د پرمختګ نور فکتورونه دي. دا د مثبتې سولې یو تعریف دی په لنډو کې. که منفي سوله هغه ده چې جګړه ودرېږي، ولې داسې نور عوامل یي په ټولنه کې چې هغه د ټولنې اقشار ګواښي. مثلا د افغانستان څومره نفوس خو صحي خدماتو ته لاسرسی لري، د افغانستان څومره میندې د زیږون پر مهال باندې کولی شي چې په وخت باندې خدمات ترلاسه کړي، آیا دا تر جګړې بیه لوړه ده که ټیټه ده؟ څومره خلک لوږه وژني، څومره خلک خوارځواکي وژني، څومره خلک ګواښي حداقل. نو دغه هغه تعریف یي. زه فکر کوم چې موږ اوس یو ثبات لرو، دا یو مرحله ده چې جنګ پکې دریدلی، جګړه پای ته رسېدلې، جګړه ختمه شوې. ولې د پوست کانفلیکټ کوم لارې چارې چې موجودې دي او په نړۍ کې مشهورې دي، هغه فکر کوم چې موږ تر اوسه په هغې لارو باندې نه یو روان. که موږ دغه د دنیا د سولې ځینې تړونونه یادونه کوو چې مثلا ښه هغلته څه وشول په هېوادونو کې چې تړونونه وشول افغانستان کې، سره له دې چې د سولې کوم تړون دی بین الافغاني ډلو ترمنځ موجود نه دی، ولې د طالبانو او امریکا ترمنځ تړون شته. نو هغه څه چې دې هېوادونو کړي موږ یې نه تعقیبوو. نو په دغه اساس زه وایم چې موږ ته یو چانس په لاس راغلی افغانستان کې. اوس جګړه درېدلې، اساسي خبر دا ده چې جګړه درېدلې. د جګړې د درېدو نه وروسته چې کوم څه په کار دي، هغه لږ سرې کار یي، هغه یو مشترک کار یي د ټولنې د ټولو اقشارو ترمنځ، چې په هغې کې صحیح ده چې ټول خلک به 100% موافقت نشته، ولې اکثریت موافقت شته. هغه څه چې اړینه ده تر اوسه فکر کوم چې نه دي تعقیب شوي، خو هیله لرم چې له دغه فرصت څخه لا زیاته ښه ګټه واخیستل شي، او هغه میتودونه چې نورې نړۍ کاپي کړی دی زه فقط دغه د سولې او د پرمختګ برخه یادوم دا سید چې افغانستان خپل کلتور لري خپل دین او مذهب لري هغه جلا برخه ده په غیبان باندې ټول افغانان ودرېږي او په دې باندې ټول افغانان عقیده لري ولې ځینې نور شان باید کاپی کړو او هغه باید له نړۍ زده کړو شمالي ایرلند څه وکړل د کولمبیا د سولې تړون کې څه وشول دغې نه وروسته کله چې فارک ډلې او د کولمبیا د هغه وخت د واکمن ترمنځ سوله وشوه هغوی څنګه یو ثبات مرحلې ته ورسېدل آیا موږ هغه کاپي کولی شو شمالي ایرلند د ګوډ فرایډی اګریمنټ چې کوم و آیا موږ د هغې مطابق نور وړاندې تللی شو او که نه دغسې مسایل دي جناب نوري صاحب چې هغه باید مد نظر ونیول شي ترڅو موږ د یو باد افغانستان ادا وکړو
تاسو په خپلو خبرو کې مخکې وویل چې موږ د شخړو د مدیریت هغه وړتیاوې په افغانستان کې نشته ده اوس مو د فرصتونو یو مسله یاده کړله په تیرو شلو کلونو کې چې کله پخوانی جمهوري نظام حاکم و په افغانستان کې هم ډېر فرصتونه وو هغه فرصتونه له لاسه ووتل اوس هم دغه یو فرصت رامنځته شوی دی ولې دغه فرصتونو نه استفاده نشي کیدلی د افغانستان په ګټه د افغانستان د سوکالۍ د افغانستان د ښېرازۍ د ښې راتلونکي لپاره
ریسه محترمه په ملت جوړونه کې ځینې اساسي فکتورونه دي چې هغه د وخت او زمان په تېرېدو سره په یو ټولنه کې ځای پیدا کوي او ځای نیسي موږ له بده مرغه چې څو څلوېښت کاله په جګړه کې یو او جګړه کې وو اوس خو جنګ درېدلی دی دغه زموږ د ټولنې په ټولو اقشارو باندې منفي تاثیر غوړولی منفي سیوری غوړولی چې هغه سیاسي قشر هم دی سیاسي قشر فکر کوي د افغانستان چې کله یو څوک په واک کې هغه ته ټول شی سم ښکاري ما یو وخت کې د ولسمشر د پخواني ولسمشر حامد کرزي سره مجلس درلوده نو ما ځینې پوښتنې ترې وکړې چې که مثلا تاسو اوس خپل فکر مقایسه کوئ د هغه وخت د ولسمشرۍ سره نو څه تفاوت پکې شته د ښاغلي کرزي نظر دا و چې ښایي ډېر څه په بل ډول وایي یعنې معنا دا چې ده ته هغه وخت هغسې یو فکر او درک نه کېده لکه څنګه چې په ټولنه کې حقایق وو او دغه مشکل په افغانستان کې شته څوک چې واک ته ورسېږي هغوی بیا له ټولنې سره فاصله پیدا کوي فکر کوي چې هغه څه چې دوی اوري او څه چې دوی ته راپور رارسېږي هغه ټول سم دي او د دوی ټول ستراتیژۍ او پالیسۍ او افکار سم دي د مطلق سم ادعا څوک نشي کولی هر انسان نیمګړتیاوې لري هر انسان مثبت ټکي هم لري او فکر کوم چې د جمهوریت تېروتنه هم همدغه وه چې دوی فکر کولو چې د سولې په برخه کې هم دوی په حقه دي د اقتصادي ودې په برخه کې هم دوی په حقه دي او هر څه چې دوی وایي هغه باید اوله خبره وي اوس هم دغه مشکل ما ته همداسې ښکاري ځکه دغه مسایل چې ځینې راوځي رسنیو ته یا بیانېږي دا د ولس او حاکم ترمنځ فاصله ایجادوي او کله چې دا فاصله ایجاد شي بیا که مقابله ډله هم بیا کوم وخت واک ته رسېږي هغه عین برخورد کوي له ملت سره نو دا فاصله باید له منځه ولاړه شي د ولس او حاکم ترمنځ باید ورته نه وي او هر هغه منفي نظر چې د منفي نظر په سترګه ورته کتل کېږي حداقل باید یواری واورېدل شي چې ښه د دې هدف څه دی موخه یې څه ده آیا دا رښتیا دي او که دروغ دي د مطلق اطلاق کول او ډېر زر په یو مسله باندې پرېکړه کول دا یو ستونزه ده چې موږ افغانان ټول یې لرو له بده مرغه
شهاب صاحب ډېر سیاسي نشي کراشو تاسو د وردګ پوهنتون په ایجاد کې هم یو رول لوبولی هڅه مو کړې وه چې باید په وردګ ولایت کې یو پوهنتون ایجاد شي که په دې ثبات راته ووایي چې له کوم ځای مو پیل کړه
یو هغه څه چې زه همیشه په د خپل ژوند کې پرې خوشحاله کېږم هغه په همدغه سکتور کې کار دی چې حداقل یو چا ته د زده کړو زمینه برابره شي موږ په غالبا 2014 که 2014 کال وو دا مې دقیق نه دی په یاد یو د ځوانانو یوه ډله وو دا راټول شو زموږ په کور کې په کابل کې دوی یو غرمنۍ ته ما رابللي وو موږ غوښتل چې د خبریالانو د یووالي یو شی رامنځته کړو چې هغه وخت بیا کابل پریس کلب بیا دویم شی وو چې موږ جوړ کړل دا خلک اکثره یې په دې ورځ باندې د وردګو ولایت نه راغلي وو دا ځوانان نو بیا د ځوانانو خپله یو پیشنهاد وکړ چې ګورې موږ تاسو دغلته یو پوهنتون ته ضرورت لرو چا یې مخکې هم غوښتنه کړې وه دغه پوهنتون باید جوړ شي دا ولایت خلک ډېر تي لر لر ولایتونو ته ځي او په ولایتونو کې مشکلات لري که دلته یو پوهنتون موجود وي هغه به هم نه یوازې دې ولایت محصلینو ته بلکې د نورو ولایتونو محصلینو لپاره به هم یو چانس وي او هر ولایت یو پوهنتون لري په وردګو کې تر اوسه پوهنتون نشته دی نو په دغه اساس بیا دغه فکر دی ایجاد شو کله چې دا فکر ایجاد شو موږ دغه د ځوانانو ډله ولاړلو د لوړو زده کړو وزارت سره مو وکتل. په هغې وخت کې د پارلمان کوم استازي د وردګو چې وو د هر یوه کورونو ته په جلا جلا ډول په ځلونو ځلونو ورغلي وو او دا وکیل صاحبان ټول شاهدان دي. په دې پروسه کې نه یوازې زه بلکې څو نور ملګري چې د هغه اولینو ملګرو نه وو دا پروسه هم پیل کړه. له دې وروسته لوړ زده کړو وزارت پوهنتون ومانه چې دلته به یو پوهنتون ایجادېږي. ولې پوهنتون لپاره ځمکه په کار وه، ځای په کار وو. هلته د ټوپ دښته کې د میدان ښار نه چې کله سړی تیریږي بیا بادام ډاګ راځي، د بادام ډاګ نه وروسته د ټوپ دښته رارسیږي. ټوپ دښته داسې یو ځای و چې هغلته دولتي مځکې موجودې وې. نو موږ دا پیشنهاد کړ چې دغه بهترین ځای دی. بیا د لوړو زده کړو وزارت یو پلاوی د وردګو ولایت استازي په ولسي جرګه کې دوی ولاړل. هلته د پوهنتون د بنسټ ډبره کېښودله په یوه شاړه دښته کې. نو بیا د لوړو زده کړو وزارت کافي بودیجه نه لرله چې اوس دلته ودانۍ جوړ کړي یا 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 کار وکړي. ځوانانو همدغه ګروپ چې په مجموع کې تقریبا بیا اخر کې تر 1500 کسانو پورې ورسېدلو، بیا وروسته دا شمېر نور هم ډېر شو. موږ یو بل ابتکار وکړ، هغه دا اوسې له سوداګرو څخه، البته یوازې د همدغه ولایت له سوداګرو څخه موږ د پسپنه غوښتنه وکړه، د مرستې او کومک غوښتنه وکړه. او دا یو ډېر کامیابه هڅه وه. په 2018 یا 2019 کې غالبا موږ په کانتینینټال هوټل کې یو کوچنی غونډه جوړه کړه د چایو. په هغې کې موږ د وردګو پوهنتون ته تر 1.5 لک ډالر په یوه غونډه کې پسپنه راټوله کړله او سوداګرو هغه راکړلې. په هغې کې مثلا یو څوک دی اوس مړ شوی دی، وفات شوی دی، جاوید اندیش نومې د کاروان پوهنتون مشر و. هغوی 50,000 ډالر شاوخوا مرسته وکړله. حاجي خان وردګ د ولسي جرګې غړی و، شاوخوا 50,000 ډالر هغه هملته نقد په غونډه کې وسپارل. ډاکټر صاحب عبیدالله کلیمزي همدغسې هغوی هم څه مرسته وکړله، خو دې ته ورته ځینې سوداګرو نور مرسته وکړه. بیا په هماغو پیسو باندې موږ شخصي ودانۍ جوړه کړله د پوهنتون ته، او قرار قرار پوهنځي منظور شول. پوهنتون ته رئیس پیدا شو، استاد عنایت الرحمن معیار د پوهنتون، استاد عبدالرحمن عثماني چې اوس به هم کابل پوهنتون کې استاد دی، دا د پوهنتون لومړنی رئیس وټاکل شو.
لومړی ځل چې دغه پوهنتون په وردګو کې تاسیس شو،
دا لومړی ځل و د وردګو په ټول تاریخ کې چې په دغه ولایت کې یو پوهنتون ایجاد شو. او هغه یو دولتي پوهنتون و، او بیا د ټول ولایت لپاره هغه که د ولسوالۍ وې که د میدان ښار و، د دې محصلین هلته جذب شول او د ټول افغانستان محصلین.
کومې څانګې پکې لومړی ځل فعال شوې؟
په لومړیو کې د کرنې پوهنځی و چې اولین محصلین یې درلودل. بیا د ښوونې او روزنې پوهنځی هم ور زیات شو. نو اوس فکر کوم چې څلور پوهنځي هم ورته زیات شوي دي. خو اوس چون دا پوهنتون موږ سره نو ډېر په اړیکه نه ورسره لرو، ولې
خبر نه اخلي،
فکر کوم دا اړیکه یو څه جناب نوري صاحب ستونزمنه شوي ده. ستونزمنه په دې معنا چې ما مخکې یو خبره وکړه چې موږ هر څوک وخت ته رسېږو، بیا فکر کوو چې موږ هر څه کوو هغه سم دي. موږ دغه پوهنتون ته کتابونه چنده کړل،
خو خبره ده وایي چې څوک چې نیالګۍ کینوي نو اوبه باید ورته ورکړي، ځکه چې هغه نیالګۍ باید غټ شي. دغه نیالګۍ تاسو کینولی ده؟
موږ نیالګۍ کینولو، نیالګۍ هم غټ کړه، نیالګي میوه وکړه، اوس یې د میوې وخت دی، میوه نور خلک خوري، دا زموږ لپاره ویاړ شی.
شهاب صاحب په ژوند کې داسې خوږه خاطره راته ووایه، خاطرې به ډېرې.
ترخه خاطره نه پوښتئ نوري صاحب،
هغه به هم پوښتنه وکړو، دغه خوږې نه به شروع کړو.
د افغانانو په ژوند کې خو د هر چا په ژوند کې خوږې او ترخې خاطرې ډېرې زیاتې. نو زه به هم داسې وایم، دغه څه چې یو انسان له خپل ژوند نه خوښي، راضي او هر هغه څه چې ترلاسه کړي وي هغه په خپلو مټو وي، نه یې د چا مرسته پکې اخیستې، نه یې په چا غږ کړی، نه یې د قومندان زوی، نه د یو جنګسالار زوی، او په خپله یو څه کوي، ترسره کوي او خلکو ته د خدمت چوګه ګرځي. دا فکر کوم ډېر د خوښۍ ځای دی. زه اوس هم د افغانستان ټولنه کې یا په جرمني کې د افغانانو سره په ډېرو برخو کې مرسته کوم، او پرته له دې کوم امتیاز واخلم، پرته له دې کوم څوک ماته یا معاش راکړي یا یو مسؤلیت مې، زه دا مرسته کوم. کله چې زه له یو اړ سری سره مرسته کوم دا زما لپاره خوږه خاطره یې همیشه، او زه ورباندې خوشحاله کېږم او ډېر د خوښۍ احساس کوم.
او ترخه خاطره لرئ؟
ترخې خاطرې خو نو ډېرې دي نوري صاحب، خو ترخې به ترخې پرېږدو، همدغسې ښې دي.
تاسو به د جرمني ګمانم چې له دغه وروستي سیاسي بدلون وروسته به تاسو راغلي وئ جرمني ته؟
دقیقا زه له سیاسي بدلون وروسته جرمني ته راغلی یم.
جرمني کې غواړئ پاتې شئ او که بیا هم بیرته ځئ وطن ته، بیرته افغانستان ته؟ فکر کلاری
ما یو شای جناب نوری صاحب چه دیر مهمی آغا دی مالکیت حس دیل انسانانو سرا او دی مالکیت حس لخپل جغرافیه لخپل خلق و لخپل محیط پرتا بل هد زای سرای نشی مندلائی دا طولنی با خی طولنی با هر لحاظ باندی ولی موخ بکی زفگر کم در جوان تر پای پوری دا با دیر و افغانانو تجربه ای که دیشی دی خجبن سختنانی و که دیشی پا مالی لحاظم خیو یا پا اکادمیک لحاظ باندی دیر ستر لاسکر لشو زکا ما دلتا پا دیر کم وقت که مثلا دیجا بتر زکر روز پانتون که دلتا دی بلی ماستری لپار داخله وکره آمین ورسا و تر یو زای پوری ولی اسمی یا وقفه خیسته دا یعنی درسی فرصتون دلتا دیر آسان تر لاسکی یا ممکن یی خوالی دی مالکیت حس به دیر سختی چیز موگ نسل یا تر لاسکی خیلی دا ممکن نسلون دا حس و نلری زکا غوی با دی خپل وطن و خپل خاور حس نلری ولی دی خاپورو لجای سر چی دی انسانانو کم حس ترلی اگا لحر چرا سر پاتی کی یا هر وقت با دی هر انسان تلاش دایی چی بیرتا اگا دی خپلو خاپورو با جای و وطن و خاور و خلکو سر پا آرامی کی لکم ویری و دار و پرتا دی طولو ارین امکاناتو پا لرر و سر جوند بکی دا با زفکر کام چی دی هر انسان آرزویی
پدی هیله قریب رحمان چاپ چی استاسو دغا آرزو او دی تاسو پسیر دی دیر و نور و افغانانو دغا آرزو هم پورشی لتاسو یو دنیا منانه چی دی ازادی میلمه پدی پروگرام که مراسر برخواخسته ازادی آرزو